اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداريو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
دنیا ورسپانې خپل اداریا په سینټ کې د پی آئی اے نچکارۍ بل په مسترد کې دوه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د پی آئی اے د نچکارۍ پر ضد مختلفو یونینونو تیرو څو میاشتو نه هړتالونه وکړل، خو بدقسمتۍ نه دا احتجاجونه پوره نه پاتې نه شو او د ډزو په نتیجه کې د پی آئی اے ملازمینو ته ځاني زیانونه واوړېدل. ورسپانې لیکي که د سینټ نه یو قانون او یا یو اکټ نه منظوریږي، نو حکومت سره د دې د پاس کولو آئینی طریقه د پارلمان ګډه غونډه ده او امکان دی چې اکثریت په وجه با حکومت دا بل منظور کړي. خو خبر دا وی چې د سینټ او د هغې د متعلقه کمیټو د دې بل په حق له اعتراضاتو له اهمیت ورکړی شوی وي او د دې اعتراضاتو پر رڼا کې بل بیا د سره جوړولو وروسته په سینټ کې پېښ کړی شوی وي. ورسپان علی کې چې په جمهوریت ملکونو کې د سینټ رائے ته ډېر اهمیت ورکړی کیږي، ځکه چې په دې ایوان کې ناست خلک تعلیم یافته سکالران، دانشوران او په ځینو څانګو کې د ماهرینو حیثیت لري او ترې دا تمه ساتل کیږي چې د حکومت دښمنۍ او خپل ګوندونو سره د وابستګۍ نه پرته هغه رائے به ورکوي چې د ملک په مفادو کې وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې حکومت سره د پارلمان د ګډ اجلاس رابللو لاره خلاصه ده، خو حکومت لا پکار دي چې د سینټ د رائے احترام وکړي، ځکه چې پی آئی اے یوه لویه قومي اداره ده. د دې د قسمت فیصله دې د سیاسي ګټو نه پرته وکړي. جنګ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په سینټ کې پی آئی اے د پبلک لمیټډ کمپنی جوړولو بل د پوزیشن د اتحاد لوجه مسترد کړی شو، خو له دې وړاندې قومي اسمبلی د بل منظوري ورکړې وه. ورسپانه لیکي چې دې لړکی هیڅوک هم اختلاف نه لري چې پی آئی اے یو ځل بیا د باکمال خلکو سرویس جوړولو لپاره ګامونه پورته کړی شي او دې لپاره د قانون سازی وکړی شي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې په قومي اسمبلی او سینټ کې د اپوزیشن په اعتماد کې واخستې شي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان او جرمني ترمنځ د مالی او تکنیکی مرستو څلور معاهدې لاسلیک شوی چې تر مخه به جرمني پاکستان ته 2,50,000,000 یورو ورکوي. ورسپانه لیکي چې د معاهدو تر لاندې ترلاسه کیدونکي رقم به په عارضي توګه د بیکوره شوو خلکو په بحالۍ خرچ کولی شي. ورسپانه لیکي چې د بیکوره خلکو سره مرستو لپاره د نړۍ نورو ملکونو هم امداد ورکړی دی، خو د خود برد په وجه اصل حقدار محرومه پاتې شي. نو مناسبه به دا وي چې یاد رقم په حقیقي پروژو ولګولی شي چې حقدار ته خپل حق ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. پولیټیکو مجله لیکي د امریکا یو سینیټر پر نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا لخوا پاکستان ته د جنگي جټ الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رائے واچول شي. بلخوا انډیپندنت ورسپانه لیکي په برتانیا کې به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې انیس اجمل ناورو.
پولیټیکو مجله لیکي د امریکا سینیټر رینډ پاول په نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان د 200 میلیونه ډالر پر ارزښت د جنگي الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رائے واچول شي. 13 میاشتې د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی اعلان کړی و چې په پاکستان به 8 F-16 جنگي الوتکې خرڅوي، خو رینډ پاول هغه مهال د وسلو د برآمداتو مخنیوي لپاره د 1980 یو غیر څرګند قانون خبر رامنځته کړه چې دا شان پاکستان ته د وسلو خرڅولو مخه ونیول شي او د دې لپاره د نامنظورې پریکړه مخې ته راشي. رین پاول په یو بیان کې ویلي دي چې د تیرو 100 کالونو راهیسې امریکایان ویني چې کله له امریکا سره د همکارۍ خبره راشي، نو پاکستان د یو بې باوره اتحادي په توګه کار کوي. رین پاول په دې وروستیو کې په مسلسله توګه پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته په بهر ملکي مرستو ورکولو نیوکې هم کړې دي. نوموړي په 2012 کال کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکا سره مرسته کوونکي ډاکټر د نیولو په غبرګون کې یو داسې قانون متعارفه کړی و چې تر مخه یې له پاکستان سره د امریکا ټولې مرستې ختمې دي. پولیټیکلی کې په 2012 کال کې پایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په کور د امریکا حملې نه واخلي په پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندي ځایونو د معاملې پورې داسې مختلفې خبرې دي چې لوج یې په دې وروستیو کالونو کې د امریکا او پاکستان د مشرتابه ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. بلخوا انډیپینډنټ ورسپانه لیکي له برتانیا څخه به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال چې ماشومان هم پکې شامل دي بیرته به افغانستان ته ولیږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا یو عدالت د کډوالو بیرته ستنولو د ځنډیدو پریکړه لغوه کړه. په جنګ ځپلو هیوادونو کې د زیاتو ګواښونو د اندېښنو له وجې تیر کال په اګست میاشت کې د برېټانیا حکومت د کډوالو په بیرته ستنولو بندیز لګولی و. که څه هم تیر کال په افغانستان کې په یو ریکارډ شمیره کې ولسی وګړي وژل شوي دي، خو د برېټانیا د کورنو چارو وزیر تریسا می د کډوالو د بیرته ستنولو مقدمه وګټله. ورځپاڼه لیکي کابل ته په ځانګړو پروازونو کې به په سلګونه کډوال خپل وطن ته بیرته ستنول شي. د کډوالو د چارو لپاره د افغانستان وزیر د خبریالانو تحقیقاتي ادارې ته ویلي دي چې هیواد یې په ځانګړې توګه د ماشومانو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره اندېښنې لري.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خوست ولایت چارواکي له کامی مخورو او دیني عالمانو غوښتنه کوي چې د نشې توکو پر ضد مبارزه کې له امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست چارواکي د دینی عالمانو او قومي مشرانو غوښتنه کوي چې د نشه یي توکو په مخنیوي کې د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. چارواکي وایي د امنیتي ادارو لخوا به په مرکز او ولسوالیو کې په ټولو هغو ځایونو کې پوځي عملیات وشي چې هلته د نشه یي توکو کاروبار کیږي او مرتکبین باید قانون منګولو ته وسپارل شي. خوست والی حکم خان حبیبي په دې اندېښنه څرګندوي چې په یاد ولایت کې هره اونۍ تر لسو پورې ځوانان د چرسو په ګډون په بېلابېلو نشه یي توکو معتاد کیږي او په دې توګه هغوی د خپلو کورنیو او ټولنې پر اوږو بار ګرځي.
زموږ ښایسته ګلالي ځوانان همدا اوس هم په هر هفته کې نظر په ارقامو احصایه باندې لس نفره وایي په معتاد کیږي په چرسو پورې موضوعاتو. تاسو مشران نومې هیله دار چې خپل قومي عرف او عادات په چوکاټ کې په دغه ارتباط باندې جدي مبارزه وکوئ. دا یوه خلقونکې پدیده ده. بدبختانه وایم چې خوست کې هم ډیره ده، امنیتي ارګانونه هیله داده سي او هدایت داده سي په دغه رابطه جدي مبارزه وکړي. ټول هغه نقطې چې په کار او ولسوالیو کې تثبیت شوي دي عملیات به ورباندې کیږي او په هیڅ صورت قابل د مخرب نه دي.
بلخوا په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ادارې مشر میرناګل تړیوال هم په دې اندېښنه څرګندوي، سره له دې چې په ټولو ولسوالیو کې کشفي او امنیتي ادارې موجود دي، خو بیا هم په ځینو خارګوټو او کلیو کې نشه یي توکي خرڅېږي او په دې سره د نشه یي توکو د کاروونکو په شمېر کې ډېروالی راځي.
ټولو ولسوالیو کې کشفي ارګانونه وجود لري او هلته په بعض ځایو کې نشه یي مواد خرڅېږي. نو د دوی وظیفه ده د ملي امنیت، ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، د ګمرکاتو پولیسو، د لویو لارو پولیسو، د دوی دغه وظیفه او دنده ده چې په دغه برخه کې دوی هغه قاچاقبران، کوچني قاچاقبران چې موجود دي نشه یي مواد خرڅوي، د دوی په مخنیوي کې، د دوی په کنټرول کې باید دوی کلکه مبارزه وکړي.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزه د پولیسو په مهمو دندو کې شمېرل کیږي. همدې ته په کتو خوست امنیه قوماندان ملپاسوال فیض الله غیرت امنیتي ادارې د نشه یي توکو د هر ډول کاروبار پر خلاف جدي اقدامات ته ژمنې بولي.
د مونږه بیدار پولیس کوشش کوي چې د نشه یي توکو پلورونکي او قاچاقبران نیولې دي او نور به هم ونیسي او د قانون منګول ته به وسپاري. هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د نشه یي توکو کاروبار وکړي. د خلکو نه مې هیله دغه ده د خپل پولیس سره همکاري وکړي تو څو پولیس وتوانېږي چې خپل قانوني اجرات ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم رسنیو سره په خبرو کې د خوست د مخدراتو کو پر ضد ادارې چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه که چیرې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره ټولې مسؤولې ملکي او پوځي ادارې په خپلو کې همغږي او همکاري ډېره نه کړي، نو له یوې خوا به د نشه یي توکو اخیستل او خرڅول ډېر شي او بل لوري ته به په یاد ولایت کې پر نشو د روږدو کسانو ګراف هم لوړ شي.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په مومند ایجنسۍ کې د لوبو میله شروع شوې ده. دا میله د فاټا سیکرټریټ په مرسته جوړه شوې. د چارواکو په خبره په دې لوبو کې د مومندو ټولو سیمو ځوانان برخه اخیستلی شي. دا لوبې به تر مارچ 23 نیټې پورې دوام لري. د میلې تفصیل د شاهنواز ترکزی اورو.
په مومند ایجنسۍ کې د لوبو دویم لوی میله شروع شوې چې په دې میله کې به اول د اتو تحصیلونو لوبغاړو ترمنځ ولې وروسته به د ایجنسۍ په سطحه د لوبغاړو مقابلې کولی شي. دغه لوبې به تر د 23 مارچ پورې روانې وي او په یاد نیټه به اخیرنۍ مقابلې وي چې به پکې ګټلی شوي لوبغاړو ته انعامونه او سندونه ورکولی شي. سید اختر د فاټا سیکرټریټ لخوا په محمد ایجنسۍ کې سپورټس مینیجر دی او وای
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګډاګاړي ریس دی، دین علاوه د کوم میجر ګیمز دي ټول به کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي، دین علاوه به کې ډیبیټس پروګرامونه دي، شاعرۍ پروګرامونه دي. په 23 مارچ باندې پکې مونږه پوره یو ګرانډ پروګرام یې چې پاره کې مختلف
د کوزه محمد ایجنسۍ د بای کورونو د کرکټ د ټیم کپتان کلیم الله وای چې هغوی لګیا دي په دغه میله کې د برخه اخیستلو لپاره کوشش کوي چې ګنې خپل ټیم د مقابلې میدان ته وباسي.
دا چې د نوځوانانو لپاره ډېر یو کولی فیسټیول دی، دا چې ذهني کې چې کوم تناو شکاري هغوی چې دی سیده لارې ته راړی یو دوی ته پکې ډېره فایده ملاوېږي. غلطو سرګرمیانو نه پرېږدی دوی رئیساري او نور چې د شوق نه ټول لوبغاړي لوبېږي. دغه شان موږ هم په دې کې حصہ غسل غواړو.
په دې میله کې د شاعرانو او د سندرغاړو د مقابلو برخه هم شته ده. د مرکزی محمد ادبی ټولنې جنرال سیکرټری رحمشیر ریحان وای چې د هغوی شاعران ملګری چې زیات پکې ځوانان دي داسې مقابلو ته ډیر خوشاله دي.
شاعرانو کې اوس هم د مقابلې لپاره تیاری شروع ده او دې مقابلو سره شاعران اوس بلد شوي هم دي او هر یو دا کوشش کوي چې غو د خنه کلام ولیکم او دغه سی یو کلام ولیکم چې اغا د خلکو هم خوشي او اغا کې یو خپې غام هم او اغا په دې مقابله کې غو وم ګټم دا اغه چې کم انعام دی پاره کې زه په اول نمبر باندې راشم.
د لوبل لپاره 2 میلیون روپۍ خودل شوې دي او د جوړونکو پوینه چې په میله کې یوازې د محمود وسیدون کې لوبغاړي برخه اخستی شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو اوس هم رازو کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري ته د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره د مشال ریډیو خبريال باس محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننې خبرونه کې به په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د مالیم لا تر د صندوق د پرانستي غونډې ریپورت ولرو. بیا بل لیکوال او کرکتون کې ملک رغون سره په پښتو کې په خزینه احساس د شیرونو لیکلو په اړه مرکه ولرو او په اخیره کې به په جلال آباد کې د هنرمندانو ډېرې ته سر ورخ کار کړو او له یو ځوان سندرغاړي سره به د زړه خواله ولرو. لومړی ریپورت ترازو. 13 اونۍ په کابل کې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم ټولنې د ماشومانو د ادبیاتو د پیاوړتیا په خاطر د مالی ملاتړ صندوق پرانست چې د یادې ټولنې مسؤلینو له سوداګرو او پر هیوادمینو افغانانو څخه په دغه برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې په سر کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دغه صندوق کې 30,000 افغانۍ مرسته اعلان کړه. نور حال په ریپورت کې درکوو. دغه غونډه د فروری په 28 نیټه په کابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه چې پر دولتي لوړپوړو چارواکو سربیره پکې ګڼ شمیر کابل میشتو لیکوالو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې یو شمیر لیکوالو د ماشوم ادبیاتو د ودې په اړه ګټورې ویناوې او لارښوونې وکړې. د ماشوم ادبیاتو د کور مشر لیکوال او د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان په سوداګرو او خواخوږو افغانانو غږ وکړ چې د ماشوم ادبیاتو د مالی ملاتړ صندوق پیاوړی کړي سو دوی په دې وتوانېږي چې ماشومانو ته د هغوی د پوهې لکه چې سره سم کتابونه خپاره کړي.
موږ ستاسو له ماشومانو سره ژمنه کوو چې د دوی د ادبیاتو لپاره به نه ستړي کېدونکې هڅې کوو، خو تر څنګ یې د ماشوم د ادبیاتو د پراختیا او پرمختګ لپاره د ماشومانو د ادبیاتو له مالی صندوق څخه د ملاتړ په برخه کې ستاسو د مادي او معنوي مرستو او ملاتړ
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د ماشوم ادبیاتو له صندوق سره 30,000 افغانۍ د وزارت له بودیجې مرسته اعلان کړه او زیاته یې کړه چې د ولسمشر په لارښوونه به هر کال د ماشومانو په خاطر 4 لوی غونډې جوړوي.
اطلاعات او فرهنګ د وزارت په پات څخه به تر کې صندوق سره چې مالی مرسته چې موږ په واسطه راځو، مثلا د 30,000 افغانو په شاوخوا کې په 30,000 افغانۍ به موږ غاغري مرسته سره وکړو. البته دا هم اوله مرسته وي. پیغام چې په هغه مجلس کې غضنفر صاحب هم وکړو، رئیس صاحب جمهور سره مخبرې کولې د ماشوم د ادبیاتو په باره کې، بیا دوی ویل چې په کال کې اطلاعات او کلتور وزارت کولای شي چې مثلا 3 یا حتی 4 غونډې جوړ کړي او په هغه کې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې لیکل شوو کتابونو او لیکوالو ته جایزه ورکړي.
په فرهنګي چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار استاد اسد الله غزنفر په خپلو خبرو کې وویل چې د دغه فرصت نه ګټه واخیستل شي چې د ماشوم په ادب کې تحرک رامنځته کړي.
د ماشوم ادب، د ماشوم د ودې، د ماشوم د عاطفي او عقلاني او سبقي ودې په برخه کې یو ډېر مهم او ضروري ګام دی. جلالت محب وزیر صاحب چې اوله کې وزیر سو ماشه په یاد ده، په اول ملاقات کې دوی دا خبره کوله چې د ماشوم ادب ته باید توجه وکړو، او دا د نیکمرغۍ ځای دی چې ځوانان هم دې موضوع ته متوجه دي. اطلاعات فرهنګ وزارت و وزیر صاحب هم ورته متوجه ده. له دې فرصته باید حداعظمي استفاده وشي او په راتلونکي کال کې یو داسې ګامونه واخیستل شي چې د ماشوم په ادب کې یو تحرک ایجاد شي.
د ماشوم ادبیاتو کور ټولنه د تیرو څلورو کلونو راهیسې په فعالیت پیل کړی چې په دغه دوران کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون له لارې په دغه برخه کې ګڼې خپرونې لرلي، او په پا پام کې لري چې د مالی ملاتړ صندوق له برکته به په دې وتوانېږي چې د ماشومانو لپاره به شپږ عنوانه پښتو او شپږ پارسی کتابونه خپاره کړي، او همدارنګه د ماشومانو ادب د پیاوړتیا په خاطر به یوه مجله هم خپروي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او کرکتونکی ملک رغون چې د تیرو څو کلونو راهیسې په پښتو شاعرۍ کې په ښځینه احساس ویل شوي شعرونه راټولوي، اوس غواړي چې په دغه برخه کې بیلابیلې مقالې د یو کتاب په بڼه خپرې کړي. دا چې په پښتو شاعرۍ کې له کوم دور څخه ښاغلي رغون په ښځینه احساس ویل شوي شعرونه راټول کړي او له دې هڅې مقصد څه دی، دا پوښتنه نوموړی دارنګه ځوابوي.
دا د خوشحال بابا په کلیاتو کې یو شعر دی، یو غزل دی، ماته دغه صوبیا ته ذهن د سپارل دی، وایي چې نور به مخ په آینه برابر نه کړم، نه به دواړه سترګې تورې پر انجه کړم، او هغه یار چې چېرته یې خوشحال دی اوسي، دې د خپله خوشحالي کې غم به زه کړم. دا خو اصلا د ته ته دلته د ده د مېرمنې توتیا د خولې نه ویل شوی شعر دی. زه نو ځینو کې داسې راغلی دی چې دا د ده د مېرمنې توتیا شعر دی، خو دا د ده شعر دی. د هغه نه وروسته چې بیا را تېر شو، نورو ډېرو زموږ اوسنیو شاعرانو کې ملنګ جان بابا ډېر زیات شعر ویلي دي. مثلا نوی موسم، نوی بهار دی، چې نوم یې وسپړل ګلونه را نه جدارې مینې یاد دی، ځکه مسې پر مخلودونه دا وسنی زلمی به څه کړم چې ډول یې غیرت نه وي، خپل پیغتوب به پرې ورنه کړم چې ډول یې غیرت نه وي. سر مې له هغو زلمو زار دی چې په وطن ورکې سرونه، نوی موسم نوی بهار دی، سینو مې وسپړلګلونه. دلته د سینو د سپړېدلو خبره خو جنۍ کوي، هلک خو یې نه کوي.
که موږ بیا د پښتو لنډیو ته تنګ شو، که ووایو چې تر 50-50% پورې برخه ښځینه احساس څرګندوي، څه فکر کوئ چې دغه به ښځو په خپله جوړې کړي وي، او که دا به هم نارینه وو د هغوی د زاویې نه ویلي؟
که څنګه چې په پښتو غزلي او تغزلي شاعرۍ کې او نارینه وو دا د ښځو د مورچله خپلې خبرې کړي دي د شعر په ژبه باندې، نو هلته باور لرم چې یعنی کسل فیصد نه، نو 50% دا کار سړو کړی دی.
دا چې لنډۍ هم په دغه ښځینه احساس جوړې شوې، څه فکر کوي چې دا څومره ښځینه وو قبولې کړي دي؟
فکر کوم چې را سل په سلو کې قبولې کړي، ځکه د هغې د زه خبره کړي ده، خو خپله یې نه شوه کولی. تر څو چې زه خبرې یم، او تر څو چې زه د خپلو خویندو ولسونو کې د نجونو او د خپلو همسنفیانو سره پاتې شوی یم، ځکه چې موږ درې وه جنکۍ همسنفیانې ما لرلې په کابل پوهنتون فاکولته کې، د دې سره چې زه غږېدلی یم، او دغه خبرې چې په پښتو لنډیو کې دي، هغه دا خبره کوي چې زموږ د زړه خبره یې کړې ده. زموږ ځینو همسنفیانو به ټوکې کولې چې زموږ په زړه کې د دینم اخوا نورې ډېرې خبرې شته دي.
اوس چې تاسې پښتو شعر کې د خوشحال بابا نواله تر دې دمه پورې دغه احساس چې زموږ نارینه او شاعرانو د ښځینه وو لخوا ویلی دی، بیان کړی دی، هغه شاعري ته راټوله کړې ده، او غواړي چې په کتابي شکل یې چاپ کړي، د ده نه ستا مقصد څه دی؟
زما یو مقصد د دې نه دا دی چې دا ښځینه شاعران چې ډېرې ټولګې زموږ په لاس کې دي، دوی ته موږ لرو په پښتو ادبیاتو کې، او پښتو شعر او شاعرۍ کې موږ دغسې پښتنې ښځې لرو، او هغې شعر او شاعري کړې ده. خو کله چې له دې ډېرې غزلې به ولولې، د دې د الفاظو د کلمو نه به ایله یو ځای کې پوه شي، ځینې ټکي داسې دي چې هغه مونس ته راجع کېږي، لکه راغله لکه راغی، که نه چې دا ښځینه شعر دی، نور د بیان نه بیا نه پوهېږي. خپله دروني حالت یې دی، او خپل سایکالوژیک حالتونه یې پکې نه دي بیان کړي چې دی څه غواړي، د کومو تکلیفونو سره مخ ده. دویم مطلب مې د دې نه دا و چې زموږ شاعران، هغه شاعران چې دغه نیمګړتیا یې درک کړې ده او پېژندلې ده او پرې پوه شوي دي، د دغه ځای نه دیم دغسې خوږه شاعري وکړي، که پرې پوهېږي هغه د ښځو هغه سایکالوژیک حالت دې بیان کړی شي او ور دې شي، ځکه ډېرو شاعرانو دا کار نه دی کړی، خو دا ډېر خوند لري. دا د خپلو خویندو د غمځپلو مېرمنو افغانو پېغلو دغه حالت که هغه یې نه شي تشریح کولی، او دغه نارینه چې لوستې دي دا خو دې بیان کړي، که د شعر له لارې نه وي، د نورو نسل د لارې دې بیان کړي، په ناولونو، په کیسو کې، په نظمونو کې، په دې کې دې بیان کړي، خو د هغې حالت دې بیان کړي. پښتنې په قامت سترې نه دي، څه دي؟ دا د خوشحال بابا د شعر یو بیت دی، او ما د یوې مقالې دپاره راوړی، او په دغه مقاله کې لیکنه کې زما ټولې خبرې د ښځې پاکې دي، چې دې کې مې هېڅ شی نه دی پرېښی. دا د کومو کړاوونو او حبتونو او مرضونو د ستونزو سره مخ ده، حتی د کور د ډوډۍ نه. زموږ پښتنې ښځې په کور کې ځان له سړه ډوډۍ خوري، ځان له وږې کښېني، خو هغه څه چې تیار دي، یا یې خاوند له ورکوي، یا یې بچو له ورکوي، یا یې مېلمه ته وباسي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس وخت راغلی چې په جلال آباد ښار کې ملنګ جان وډ ته څیرمه د هنرمندانو دیرې ته سر ور ښکاره کړو او له یوه ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله وکړو.
مننه ګلا، ته به اول خپل نوم والی او بیا به راته دا ووایي چې څو کاله کېږي چې ارمونه دې زده کړې ده او سندرې وایي؟
زه پیغام منور د ارواښاد استاد خدای بخلي استاد منور مستی او د معلم صاحب رضوان زوی یم.
دا چې تاسې د یو هنري کورنۍ سره تعلق لرئ، نو ویلی شو چې د ماشومتوب نه ساز او آواز سره تعلق دی، همداسې ده؟
فکر کوم چې شپږم ټولګي کې وم، په ویویاشي لیسه کې وم، نو زما سره یو کشر ورور دی چې فاسون نومېږي، نو په صنف کې وم، تفریح به شوه، نو پاسون برا سره و زبر شما، نو دا خپل انډیوالانو سره په صنف کې کیناستلو، نو پاسون ته به مې ویل چې ته لاړ شه بیرون یو کاڼی پیدا کړه، او ته بیا راشه بچی راغلی، نو کاڼی به واغوستو، هغه به په چوکۍ باندې تبله غږوله او ما به ورته سندرې ویلې. نو د هغې وخت راهیسې چې تقریبا زیات وخت شو زه موسیقۍ سره مینه لرم او دغې ډګر ته ما مخه وکړله.
دا راته ووایه چې څو کاله بیا کېږي چې ته داسې په باقاعده توګه هنر ته راوتې یې، لکه ارمونه دې زده کړې ده او سندرې وایي؟
تقریبا زما د موسیقي ډګر ته مخه کړې ده، نو 15 کاله وشو.
د دغه جلال آباد ښار نه علاوه نورو ولایتونو ته، لغمان ته، کونړ ته، کابل ته یا پېښور ته تاسې د هنرنمایي دپاره تللي؟
لغمان ته تللی یم، کونړ ته تللی یم، کابل ته تللی یم، پېښور ته تللی یم، پنډۍ ته تللی یم، لاهور ته تللی یم، فیصل آباد ته تللی یم.
ته چې هلته ولاړ شي او سندرې وایي، ستا اورېدونکي ته څنګه محسوسوي؟
کومه مینه چې اورېدونکي موږ ته راکوي، فرضاً که زه خپله شخصا چېرته سندرې وایم، موږ سره شوق لري، هغه د هغه زړو سترګو نه لري. د منور استاد په یاد باندې که زه په ننګرهار کی ما یا فرزند تورخم نواوړ ما خو پېښور ته لاړ شم، نو په دې مینه باندې چې زه د منور استاد مسیح یم، نو شیخین موږ ته ډېر غوږ میږ دی او ډېره مینه موږ سره لري.
او همدغلته کبیر ته په دې ننګرهار کې تم شو، د جلال آباد ښار نه علاوه پخوا به تاسې کلو ته تللی، ولسونو ته به تللی، په ودونو کې به خلکو سندرغاړي وربلل، تاسې اوس څوک وربلي؟
زه به دا وایم چې الله تعالی دې زموږ په دې هېواد کې قراري، سوکالي او امن راولي. او زه چې څومره فکر کوم، اطراف خلک موسیقي په کومه مینه اوري، او داستان پکې اورېدل کېږي، غزل پکې اورېدل کېږي، چاربیته پکې اورېدل کېږي، ډېر د زړه په مینه اورېدل کېږي. نو اوس شرایط تا ته معلوم دي او ما ته معلوم دي، زیاتره اوس اطراف ته نه ځو، کېوې ولسوالۍ ته ځو چې زمونږ کلی دی، کامې ولسوالۍ ته ځو، کونړ ته ځو، بعضې وخت کې دي نورګل پلو ته، څوکۍ پلو ته، نو زه پلو خو فکر نه کوم چې په دې ډېر وخت کې زه پروګرام ته تللی یم.
دغلته ستاسې دیرې ته هم د پښتو موسیقۍ، د محلي موسیقۍ شایقین راځي او تاسو نه د هنرنمایي غوښتنه کوي؟
بله بله عابد صاحب، بس دغه دیره دی خدای تعالی د آباد لري چې تاسو غوندې نازولي او قدردان او شاهزاده خلک راځي، او بس داسې ورځ نه ده چې زه ویم چې یاره زما د دفتر ته به میلمانه نه راځي، او زه په دې خوشحاله کېږم چې یو څوک یو چاته ورشي، نو د شینوارو نه راځي، د چپلیار نه راځي، روزمره که نه نو یو ورځ بس فاطمان راځي زموږ خواته.
اوس چې زه راغلی یم او د مشال راډیو د اورېدونکو دپاره درنه د یوې سندرې غوښتنه وکړم، تاسې به سندره ووایي؟
په دواړو سترګو ولې نه.
پات گدر د غاړې ګلا وړې یا پرون تازه یو نن ګلا وې ګسا ګلا وړې و دې رخه کولې لښا وړې پاس د ګدر د غاړې ګلا وړې د سوال یاري د اوس باندې د کرشلا وړې I'm gonna go
مننه پیغام منور خدای دې ژوند دې لره
تاسو نن ډیره زیاته مننه
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسئ.